افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر وایي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټولې ژمنې پر ځای کړې دي. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا بیا وایي طالبان نور د خبرو د نه کولو لپاره هیڅ پلمه نه لري. مخله دې چر اپورونو ته مخ خلوخ پرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر د سولې خبرو د پیل لپاره د ټولو ژمنو د پوره کېدو خبر ورکړی. چین د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې وایي پیکینګ په یو شمیر هیوادونو کې د پوځي اډو د جوړېدو نیت لري او په افغانستان کې لومړني جوړ شوي برقي موټر بازار ته وړاندې شو. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د سولې خبرو د پیل لپاره خپلې ټولې ژمنې بشپړې کړې. ولسمشر اشرف غنی نن په ارګ کې د دولت د مرکزي پلاوي سره دوه ته د هغوی تر سفر د مخه د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې. د دې سره هم مهاله د ارګ ویان صدیق صدیقي پر ټویټر نن ولیکل چې حکومت د طالبانو یو شمیر پاته بندیان خوشي کړي دي خو دقیق شمیر نه دی ښودلې. شغلی صدیقي پر طالبانو ژغ کړی چې د دولت اسیرانو د خوشي کېدو په برخه کې دوی هم خپلې ژمنې پوره کړي. د ملي مصالحې علي شورا نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مرکزي پلاوی بندن ماشام او یا سبا سهار دوه ته سفر وکړي. د دې شورا ویان فریدون خوزون د اجنډا په اړه وویل
مونږ یو حساسه موضوع پر مخ یو په دې خاطر باندې په اجنډا ډېر بحث نشو کولای. مو مهمه مسله د اوربان مسله ده چې اوربان به بحث کیږي او محتمل وشي حتی افغانستان د خلکو مختلفه جواب وشي.
د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین هم نن په تازه څرګندونو کې ازادي رادیو ته خپل پخوانی دریځ تکرار کړ چې وایي د بندیانو په خوشی کېدو سره یې دا ډله خبرو ته چمتو ده. افغان چارواکو په پکتیکا ولایت کې د طالبانو لخوا د یو ماشوم د وژل کېدو خبر ورکړی. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د تروی ولسوالۍ په سوري کلي کې د یو پولیس پر کور یرغل وکړ چې د یاد پولیس یو زوی وژل سوی او دوی لونې ټپیانې سوی دي. ښاغلی آریان وایي په متقبلو نشته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته.
په دغه برید کې چې پولیس هم هماله سیمې ته رسیدلې دي د ترهګرو یا د بریدګرو سره نښته رامنځته شوې ده چې د دوو ترهګرو په وژل کېدو سره یاد برید پای ته رسیدلی دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې لمړنی جوړ شوی برقی موټر بازار ته وړاندې شو. دغه موټر د امین نور شرکت لخوا په یو لس ماډلونو کې جوړ شوی دی. تر اوسه د همدې ډول 200 موټر تولید شوی دی. د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې دا موټر ښه کیفیت لري.
د پیرودونکو لپاره به ډیر ارزانه وي او په عین وخت کې د هغو موټرو پرتله چې افغانستان ته وارديږي په ډیر لږه بیه تمامیږي.
دا موټر له 1200 څخه تر 2500 ډالر پورې بیه لري. د افغانستان د موټرو د جوړېدو لپاره تخنیکی وسایل له چین څخه وارد شوی خو د جوړېدو چارې په هیواد کې دننه پرمختللې دي. زموږ غلا زده راډیو ری چین د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې وایي پیکینګ په یو شمیر هیوادونو کې د پوځي اډو د جوړېدو نیت لري. پینتاګون کانګرس ته خپل کلنی راپور کې چې پرون یې وړاندې کړی دا خبر کړی دی. راپور تاییدوي چې پیکینګ په پام کې لري راتلون کې لسیزه د خپل اټومي سروکو زیرمه دوه برابر زیاته کړي. د پینتاګون د راپور لمخې پاکستان، میانمار، تایلند، سنگاپور، انډونیزیا، سریلانکا، عربي متحده امارات، کینیا، تانزانیا، انګولا، سیشل او تاجکستان هغه وادونه دي چې شایي چین پکې د پوځي لوجستیکي اډو د موقعیت پاړه غور کړی دی. دا راپور اټکل کوي چې پیکینګ اوس مهال شاوخوا 200 اټومي سروکو لري او ټینګار کوي چې چین د کروز دوغندوی په برخه کې تر امریکا متحده ایالاتو لوړ ظرفیت لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نن د پینتاګون دا راپور بی اساسه وبله. د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. دغه سازمان نن د سپتمبر 2 په یو راپور کې ویلي چې د ایران پولیسو، استخباراتي او امنیتي ځواکونو او هم د زندانونو چارواکو له نیول سوي مظاهره کوونکو سره ناسم چلند کړی او زیاتوي چې حتی تر لسکلونو ماشومانو پورې ځورول سوي دي. دغه مظاهره د حکومت لخوا د تیلو د بایو د لوړېدو د اعلان وروسته په شاوخوا سلو شارونو او شارګو ګوټو کې راپورته شوی. راپور نوای د ایران حکومت په خبرګون کې لزور زیاتی کار واخیست. لشتلج درې سو څلور مظاهره کوونکي وژل شول او څو زره نور ونیول شو. د بخښنې نړیوال سازمان وای د راپور د مظاهرو د قربانیانو لشپېتو کورنۍ سره د مرکې ورسته چمتو کړی دی. ایران تر اوسه د دې نوې راپور په اړه څه نه دی ویلي. او د تاجکستان د حکومت یوه مخالفه ډلې په روسیه کې د دوی د یو فعال د نیول کېدو خبر ورکړی. د تاجکستان حکومت د څلروشت په نوم د غړډله توندلارې بولي او فعالیتونه په دې هیواد کې منع کړی دی. د غړډلې نن په ویلامی کې ویل چې د دوی یو غړی شهاب الدین بدلوف پرون د هغو کسانو لخوا چې پوځي جامې اغوستې وې د روسیې په لویدیځ کې ونیول سو. اوس مهال د نوموړي د ځای په اړه نور جزئیات نشته. د روسیې او تاجکستان چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د غړډله په 2014 کال کې د تاجکستان د ستر محکمې لخوا ممنوع اعلان سو او لسګونه غړي یې ونیول سو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 9. جلال آباد اسمان وریځ او د باران اټکل، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. او مزار شریف آسمان شین، او مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر وايي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول ژمنې پر ځای کړې دي. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا بیا وايي طالبان نور د خبرو نه پیلېدو لپاره هیڅ پلمه نه لري.
هیڅ بهانه نور د بین الافغاني مذاکراتو ځان لپاره نشته. دا بهیر په خطو پر مخ روان دي. موږ تمه لرو چې بین الافغاني مذاکرات هم ډېر ژر شروع شي.
په دې اړه د چارو د یو کارپو نظر واخلو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سخت تیری کړی چې په 2019 میلادي کال کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي دي. ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر وای حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلې دوه لپاره ټول ژمنې پر ځای کړی. اشرف غنی د څرګندونې نن په هر کې له طالبانو سره مذاکره کوونکی ټیم ته وکړي او ویل چې ټول هغه ژمنې حکومت پوره کړی چې نړیوال ټولنې هیله کوله. د کابل د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام را سره وصل دی. اکرام صاحب، ولسمشر د سولي په برخه کې نور څه وویل؟
ولسمشر محمد اشرف غنی ویل دي چې افغانان هیله لري چې د سولي خبرو کې د تاریخوالي په کمیدو باندې او په ترپاتي اوربند پټینګېدو باندې توافق وشي. دا غشان خغلی غنی ویل چې افغان حکومت سولي ته رسیدو په برخه کې ټولي هغه ژمنې چې نړیوال ټولنې هیله لرله هغه عملي کړې دي. ولسمشر غنی نن لغرمی وړاندې په ار کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکراتي ټیم لغړو سره په لیدنه کې د تلپاتې سولې په ټینګېدو باندې ټینګار کړی دی. ویلي دي چې دا د ټولو افغانانو هیله ده. هغه د حکومت لخوا د طالب بندیانو آزادول سولې ته د حکومت د ژمنتیا په توګه باندې یاد کړل. د خغری غنی ترڅنګ د ملي روغې جوړې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د حکومت له مذاکراتي پلاوي سره په ار کې لیدلې دي او هغه ویلي دي چې د دغه پلاوی موخه په اساسي توګه د تاریخوالي پای ته رسول دي چې په وینای خلک تلپاتې سول او د نوې ټولنې د ارزښتونو ساتنه غواړي. د بندیانو د خوشی کېدو مسلې ته کرای شو. نوري صاحب دوه ورځې وړاندې د دوشنبه پورز باندې د هغه طالب بندیانو چې درې سو شل تنه پاتې او جنجالي بندیان یادېدل خطرناک مجرمین، دغه د خوشی کېدو لړۍ پیل شوې ده او تمه خودل شوې ده چې دغه بهیر بدتر نن ماخامه پورې پای ته ورسیږي. د جمهور ریاست ویان صدیقي نن دې چې ننم یو شمیر بندیان آزاد شي وي، خو کار شمیر نه دی پټاګه کړی دی. وغه ویل دي چې د نورو بندیانو په تبادله باندې هم کار روان دی. صدیقي د طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې باید د افغان حکومت اسیران هم راخوشي کړي. اخوا بیا په کندهار کې د 215 اتل قلوردو یو شمیر مسؤلینو ویلي دي چې طالبانو سلور تنه کمانډویان افغان کمانډویان را خوشی کړی دي. د طالبانو زینو سرچینو هم رسنیو ته تایید کړی دا چې سلور کمانډویان سرتیری دوی خوشی کړی دي او ویلي دي چې دا په کندهار کې د والی دفتر ته سپارل شوی دي. بل مسله د پلای وذ د ټاګ مسله ده چې افغان حکومت وایي چې تر سبا شاید پلاوی قطر ته سفر وکړي. مذاکراتي پلاوی د ملي روغې جوړې شورا ویل دي چې دغه پلاوی مرکزې پلاوی په بشپړه توګه باندې چمتو دي. فریدون خوزون ازادي رادیو سره نن په خبرو کې ویل چې د بندیانو د تبادله مثلا نن پایته رسیدي خای نن پایته ورسیږي او د خبرو اترو په وړاندې باندې ټول خندونه چې دي هغه لري شوی دي. یوازې د وو تنو بندیانو په اړه باندې چې فرانسې او استرالیا د نخو شکیدل باندې ټینګار کړو په غیړه سرچینی وایي حکومتي سرچینی چې نغواړي نومي واخیستل شي د موضوع د حساسیت لامل غوي وي چې دغه بندیان د ستیل لپاره پاتې کیږي او په هغه ورځ به خوشی شي چې کله د مذاکرات د پایل ورځ وي. د بلې خوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري فرانس پریس خبري ایجنسی سره تایید کړی دی چې نن د افغان حکومت یو لوجستیکی ډله وارد مخه دوه ته رسیدلې ده. دغه ډله 15 کسیزه خودل شوی چې په خطر کې به د افغان مذاکراتي پلاوی لپاره حالت د وسیدو او د سفر ځینی چاري تنظیم کړي. دا مذاکراتي ډله نه ده، دا یوازې د دغه پلاوی لپاره حالته اسانتیاوي رامنځته کوي. بلی نور صاحب.
بله اکرام الله اکرام لتاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و امردل چې د افغانستان ولسمشر وایي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول ژمنې پر ځای کړې دي. ولسمشر دغه څرګندونې نن په ارکی له طالبانو سره مذاکره کوونکې ټیم ته هغه ټیم ته چې په قطر کې به د طالبانو له استازو سره خبرې مخته وړي وکړي او ویل ټول هغه ژمنې حکومت پوره کړي چې نړیواله ټولنې هیله کوله هغه زیاته کړل د طالبانو د بندیانو خلاصون د دې کار بیلګه ده چې حکومت سولې ته ژمن دی. ولسمشر غنی دغه راز ویل د سولې بهیر یوې حساسې مرحلې ته رسیدلی او دا خبرې به د شخړو له کمېدو او د یو تلپاتې اوربند له نهایي کېدو سره مرسته وکړي. لکه څنګه چې زما همکار اکرم الله اکرام هم ورته اشاره وکړه د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا په یو ټویټ کې وویل طالبانو تمه کوي چې د حکومت د پاتې اسیرانو د خوشي کېدو لپاره هم خپل اړخ خپل ژمنې امپر ځای کړي. طالبانو تر اوسه خپل اړخ نه دی ویلي چې آیا د بندیانو د خلاصون په اړه د دوی ټولې غوښتنې پوره شوي که څنګه. به هم پام دې موضوع کې تمکی غونن مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا لویان فریدون خوزون سره خبرې وکړې. د بندیانو د تبادلې بهیر دی وایي چې مخ په ختمېدو دی او نن مخکې راته ویل او بین الافغاني خبرې به ډېر ژر پیل شي. لخاغلی خوزون څخه مې لومړی همدا پوښتنه وکړه چې د حکومت مذاکره کوونکي پلاوی به دقیقا کله قطر ته ولاړ شي.
مذاکره کوونکي حیات او تر څنګه ټکنیکی ټیم چمتو دی او چمتواله نیول شوی دی چې دوی ممکن نن ماخام نه وخته یا سبا سهار دوه ته سفر وکړي او هلته به برخه واخلي حیات مکمل زی.
آیا د بندیانو د تبادلې په ګډون د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول خندونه لري شوی دی؟ هغه بندیان چې طالبان وای باید ټول خوش شي ترڅو دوی بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي.
د بندیانو د بدلې بهیر دوه ورځې مخکې پیل شوی دی یا له دوه ورځو راهیسې پیل شوی دی او احتمال لري چې نن تر ناوخته دا بهیر یا تمه لري چې دا بهیر تر نن ناوخته پای ته ورسیږي او په دې اړه بین الافغاني مذاکرات پر وړاندې کوم خنډونه دي هغه رفع کیږي او رفع شوي هم دي. هیڅ بهانه نور د بین الافغاني مذاکرات ځان د پاره نشته. دا بهیر په خطوګه پر مخ روان دي. موږ تمه لرو چې بین الافغاني مذاکرات هم ډیر ژر شروع شي.
خلک ډیر په تمه دي دا موضوع ډیر ټکنی او زندنی شول چې کله خبرې پیلېږي چیرې به پیلېږي. اوس خبره تقریبا ډیر یو حساس مرحله ته رسیدلې ده. یعنی دا ډاټ ورکول شي چې په دې اونۍ کې به خبرې پیل شي که هغه مقدماتي هم وي.
حیات سفر وکي د سفر هدف هم د مذاکراتو پیل دی او کله چې خندونه لري شي طبیعي ده چې مذاکرات شروع کیږي او په دې باندې کار شوی دی. د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم چې پراتن کوڅه لاندو راځي کې ان شاء الله د بین الافغاني مذاکرات د پیل شهیدان یو
په اجنډا کې کاوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې کوم موضوعات به شامل وي.
زه کوم چې نو چې مونږ یو حساسه د موضوع پر مخ یو په دې خاطر باندې په اجنډا ډیر بحث نشو کولای. مو مهمه مسله د اوربان مسله ده چې اوربان د بحث کیږي او محتمل وشي د افغانستان د خلکو مختلفه جواب وشي. د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې اوربان باید وشي. اوربان او یاد اورکم دواړه د سولې په پروسه باندې افغانانو باور زیاتوي او محتمل ده چې دې هدف ته ورسیږي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزونو به هم پام دې موضوع کتم کې ګول کابل د چارو کتون کې مشتاق رحیم را سره وصل دی. رحیم صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلامونه کې له تاسو ته قدرمنو اوریدم
ته. رحیم صاحب د سولې د خبرو د پیل دو نمخ کې ډېر ستونزې وي. خبرې کله پیلېږي نه پیلېږي مختلف اړخونو په دې برخه کې مختلف ستونزې را برسېره کولې. اوس چې دغه مرحله ته رسیدلی دواړه اړخونه که لومړی راته ووایي چې دواړه خواوې چې کله د خبرو د میستر شا کینی لومړی موضوع به څه وي چې دوی راپورته کوي؟
تر ټولو لومړی خو د خوشحالۍ ځای دی چې موږ د سولې د بهیر هغه مرحلې ته رسیدلی وو چې ټول افغانانو ارزو هیله درلوده. ستاسو سوال په جواب کې به دوه یم چې لومړی باس به د دواړو خواوو نه متفاوت وي. زما په اند د افغان لوري به ټینګار دا وي چې د اوربان مسله مطرح کړي او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټه شي او اوربان باندې به ټینګار کوي. خو په مقابل لوري کې طالبان به زما په فکر ډېر ټینګار په دې کوي چې د نظام او د راتلونکي حکومت په بڼه باندې به دوی د بحث باندې لومړیتوب غواړي، نه دا چې په اوربان باندې. او زه فکر کوم دا به یو بحث وي چې لومړیتوب کوم خبرو ته ورکول کیږي، د بحث میکانیزم به څه وي، په مسایلو باندې موافقې ته رسیدل او بیا دغه موافقو تثبیتول، دا هغه څه دي چې د بحث محتویات وي زما په نظر.
تر اوسه پورې چې خبرې لا نوې پیل شوې ډېرې ستونزې کله ناکله راپورته کېدلې، اوس چې دغه مرحلې پورې رسیدلې او تقریبا وښودل شو چې دا ډېره یو پیچلې او ستونزمنه پروسه وه، یعنې دغه مزل چې تر اوسه پورې وهل شوی، څه فکر کوئ چې کله د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیلېږي موږ به بیا هم د ورته ستونزو شاهدان واوسو او که به هغه دغه بهیر له مخکېني هم ستونزمن وي؟
ګوري د سولې اصلي بهیر یا تر ټولو ننګونګي بهیر خو اوس پیل شو. تر اوسه پورې ډېر بحث په دې باندې و، غم ډېر بحث په هغه په شرطونو باندې و چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شي. اصلي بحث چې کله منځو چې زه اصلي بحث کوم چې دغه بحث دې د افغانستان د سولې لپاره حیاتي دی، د بین الافغاني مذاکرات بحث خپل منځي خبرو اترو کې به طبيعي خبره ده چې موږ داسې مسایلو سره مخامخ یو چې خای جورجاره به پیاسان نه وي. د بیلګې په ډول راتلونکي نظام باندې باندې بحث کول، د قانون اساسي په اړه باندې پریکړه کول، د نظام نمخ کې د حکومت یا د طالبانو بیرته راګرځېدو بهیر باندې موافقه، دا غړي جنجالي او کړکېچن مسایل دي. او کچيري دوانه خواوې لکه څنګه چې د بندیانو د خلاصون په اړه باندې ډېر کلک او ډېر د جورجای د نه جورجایي خبرګون درلود، کماغه بڑا باندې مختلف شي، نو ډېر ننګونه به وزيږي. یو توی خبره ده چې موږ به د ډېر ستونزو شاهدان اوسېږو.
رحیم صاحب، د افغانستان د حکومت نړیوال مهم لاتړی په تیره بیا د امریکا متحده ایالات چې د فبروري په میاشت کې له طالبانو سره په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او دغه تړون له مخې بین الافغاني خبرو ته غدا لاره پرانستل شوه، له دې وروسته به په تیره بیا د واشنگټن رول په بین الافغاني خبرو کې څه وي؟
ډېر اساسي رول درلودای شي. که تاسو موږ تاسو وګورو نو د نهشتم د فبروري تړون نو وروسته امریکایان بالخصوص زلمی خلیلزاد داسې را څرګند شوی لکه منځګړی، په داسې حال کې چې منځګړی خو نه دی، اما ځان ته د منځګړی بڼه ورکړې ده او په دغه رول کې وار وار راوړاندې شوی دی. په راتلونکي کې هم حتمی خبره ده د مذاکرو کې به موږ داسې حالت ته رسیږو چې چیرته به بنبستونه یو دی، دغه بنبستونه ماتولو لپاره داسې اړخ ضرورت چې د دوانو خواو د لپاره د منلو وړ دی. دا رول د لیخ خلیزاد د بندیانو په مسله کې خورا خلو بولای دی، د ورکم او د اوربند په مسله کې خلو بولای دی. پر افسون کې طبيعي خبره ده چې دای به بیا هم د اړتیا دي چې بندستونو او د شخړو د لمنځړلو په بهیر کې خپل رول باید ولوبوي. نو ډېر حساس رول، مهم رول او حتمی رول لري.
د دوړو لورو ترمنځ خبرې پیلېږي، خلک به څومره دغه خبرو خبر شي؟ په تیر بیا اوس چې خلکو ته اکثرا دوی یو لور یا بل لور ته د انتقاد ګوته نیول، چې مثلا مونږ ډېر راپورونه درلودل چې حکومت باید بندیان خوشې کړي، دا هغه مسایلو چې په سترګو لیدل کېدل او ډېرو رسنیو رابرسېره کول، فکر کوي چې د خبرو له منځه به داسې مسایل راپورته شي چې خلک هم خپل دریځ څرګند کړي؟
زه فکر کوم چې ډېر ټینګار به په دې باندې وي چې خصوصا په لومړیو مراحلو کې په لوګونو کې بحثونه ډېر سری او پټ پاتې شي، او په ټینګار به دا وي چې خبرې راونه وځي. او په دې کې هم ډېر زیات ټینګار زما په ان باندې به طالبان لخوا وي، چې هغوی نه غواړي چې د جګړې په میدان کې داسې یو حالت ایجاد شي چې چېرته دوی جنګیالي مشکوکه شي د دوی د جګړیز راتلونکي په اړه. نو د دې حقیقت په رڼا کې به کوشش جوړ کېږي تر څو پورې پرمختګ فوق العاده نه شوی، مسایل پټ پاتې شي. خو بیا هم لکه څنګه چې موږ ګورو، خصوصا د حکومت لخوا نه ټاکل شوی مذاکراتي ټیم کې د بیلابیلو لوریو استازي دي، او د دې استازو څخه توقع کول چې ټولې خبرې به پټې پاتې شي او نه به راوځي، زه فکر نه کوم داسې بنی. اما د معلومات به لومړی لاس نه وي لیک بکیږي، معلومات به راوځي هلتنه، خدا چې څومره بیا ولس د هغې په مقابل کې د غبرګون له لارې خپل اغېز درلودی شي. زه ډېر توقع دا نه لرم چې دومره ډېر فشار وارد کړی شي.
بله، مشتاق رحیم د چارو پوه له تاسو نه یوه دنیا مننه. بله، قدرمنو اوریدونکو، تاسو د افغان بسمت سواتل شمیرې له لارې هم په دې اړه ډېر پیغامونه راستولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې باید په اول ګام کې اوربند وشي، بیا د سولې خبرې پیل شي. د غرض لالمی ناصری هم د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ نه لیکلي چې طالب بندیان چې آزاد شوي دا د سولې لپاره پرمختګ دی، او پاتې بندیان هم باید ژر تر ژره خوش شي ترڅو هیواد ته سوله راشي. ډیر مننه کور ودان، تاسو هم تل د مهمو موضوعاتو په اړه پیغامونه راستوي. ازادي راډیو اوري د سولې بهیر شیبه په شیبه لنجدې تعقیبو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې پر دینی مدرسو 2 میلیونه دینی کتابونه ویشل دي. د وزارت سرپرست وایي د دې کتابونو تالیف په دینی مدرسو کې د زده کړو معیاري کول دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریالې دیوه نادر پر راپورټ کولای.
د پوهنې وزارت وایي دینی مدرسو او مرکزونو باندې د 2,200,000 دینی کتابونو ویشلو مخه په مدرسو کې د دینی زده کړو معیاري کول دي. د پوهنې وزارت سرپرست رنگینه احمدی وایي اسلامي زده کړو کې بیا کتنه اړینه ده،
او موږ په اسلامي علوم ته جدي توجه کوو، خاص او خاص په یو هدف چې موږ د وزارت معرف هدف دا دی چې یو سالم مسلمان او انسان وروزو چې هغه واقعي افغاني او ان شاء الله تعالی د بین المللي په سطح یا د بین المللي په معیارو زموږ اولاد وروزل شي.
د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې افغانستان کې د دینی مدرسو شمیر 210,000 شمیر 315,000 ته رسیږي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په پرله پسې توګه په دینی مدرسو کې د زده کړو د بهیر په حق لاندې اندېښنې مطرح شوې دي. درې میاشتې وړاندې د افغانستان استراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې څېړنه کې د دین او سیاست په عنوان د افغانستان پوهنې د نصاب 1,000 تدریسي کتابونه څېړلي وو. د دې څېړنې موندنې ښیي چې د افغانستان د پوهنې درسي نصاب د دینی رادیکالیزم تر اغیز لاندې دی. د دې راپور په اساس د پوهنې درسي کتابونو د زده کوونکو ترمنځ سختریزي پیاوړې کوي. خو د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری بیا وایي په نویو چاپ شویو کتابونو کې د اسلامي متن ساتنه او ترخواه د زده کړې نوې لار د یو عمده اصل په توګه په نظر کې نیول شوې ده. خو ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې اړه بل نظر لري. د دې جرګې د فرهنګي او دینی کمیسیون غړی عمر نصیر مجددي وایي د پوهنې او حج او اوقاف وزارتونو له دې مدرسو سم سرانه نه ده کړې.
موارد باشه که بتونه
هغه موارد چې په مدرسو کې تدریس کیږي لبد مرغه د مدرسو د رئیسانو او د هغه هوادونو په امر مخ ته وړل کیږي چې د کتابونو کې د سیاست په اړه زده کړې ورکول کی. هغه څه چې ډیر داندېښنې وړ دي
د خغلی مجددي په خبره د دواړو وزارتونو په مدرسو کې د نویو کتابونو د چاپ په اړه کمیسیون ته خبر نه دی ورکړی، او که د دې کتابونو محتوا بیا هم د سخت دریزي په دود کولو کې داندېښنې وړ وو، د کمیسیون به یې په اړه خپل زر وړاندې کړي. هغه سپارښتنه کوي چې د پوهنې نصاب باندې بیا کتنه وشي او ځانګړي دینی زده کړې دینی کتابونه شي.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان ولسی جرګې ادارې پلاوی یو وار بیا د ملي دسترخوان پروګرام رد کړل. د جرګې ادارې پلاوی وایي چې د دې پروګرام له لارې بې وزلو ته مرستې نه رسیږي بلکې فساد ته زمینه برابروي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام راپور کې اوري.
که څه هم افغان حکومت د ملي دسترخوان د برنامې په عملي کېدو ټینګار کوي، خو ولسی جرګې دغه برنامه غیر شفاف بللې او یو وار بیا یې رد کړې ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د دوبی رسختي علامه تازه ملي شورا مصوبه صادره کړې چې لمخې باید مالیه وزارت د ملي د سرخوان په نوم برنامه عملی نکړي. د دې جرګې منشي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا برنامه فساد ته زمينه برابرونکې وبلل او ویل چې ولسی جرګه به دا برنامه عملی کېدو ته پرې نه ږدي.
اداري هیئت یو ځل بیا مصوبه صادره کړله، د هغه فیصلې چې تعالی کړی و ادرس حکومت مکتوب صادر کړ، خاصتا د مالیه وزارت نه غوښتنه دا وه چې دا موضوع باید عملي نه شي، دا غیر قانوني ده، امریکایي ده، خلاف قانون ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ملي دسترخوان برنامې مالی سند لاسلیک کړ. ښاغلي غنی ویلي چې په دوه پړاوونو کې به د دې برنامې له لارې په څلورو ښارونو د 19 ولایتونو په مرکزونو او د غرض 350 ولسوالیو کې 4.5 میلیون کورنۍ تر پوښښ لاندې راشي. جمهور ریاست دا برنامه د بېوزله او وړمنو کورنیو سره د مرستې په معنا بللې ده. په همدې حال کې د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي دې وزارت د قانوني صلاحیت او د ملي بودیجې د اصولنامې مطابق په پروژو کې د بدلون راپور به تر وو ورځو ملي شورا ته واستول شي.
در مورد دسترخوان ملی
د مالی د سرپرست وزیر لورې نږدې 3 ورځې وړاندې د ملي دسترخوان د برنامې تخنیکی سند لاسلیک شوی. دا برنامه د مرستې کوونکو بنسټونو لورې تمویلي، ځکه نو د مالی وزارت په دې برنامه کې لینونه د ولسی جرګې د خبرولو په هدف د همدې اونۍ په لړ کې یا هم د راتلونکي شنبه په ورځ د جرګې تاسو ته
یا د برنامه چې د افغان ولسمشر لولوري د روان کال د سرطان پاتې وشتمه یادونه وشو، د نړیوال بانک د 280 میلیونه ډالرو په مرسته ترسره کیږي. خو ولسی جرګه دا برنامه غیر شفاف بلل او د روان کال د زمري د میاشتې په لومړیو کې د یوې ځانګړې ناستې په ترس کې رد کړه. جرګې غوښتنه کړې و چې باید په دې پیسو په بیلابیلو ولایتونو کې روغتونونه او د اوبو بندونه جوړ شي.
او سمه یو نړیوال موضوع دی. بخنه نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل پر ایرانی چارواکو تور پوری کړی چې د هغو کسانو پر حقونو سختې راکړې چې په 2019 میلادي کال کې د رژیم ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوی وو. ډیر نیول شوی د عمری بند تر څنګ د غرض په اعدام هم محکوم شوی دی. فرشته جلزه جزئیات اوروي.
د افی نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل خپل راپور د بشریت ځپل تر عنوان لاندې خپور کړی او په ایران کې هغو بشري ضد جنایتونو ته کتنه کړې چې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې تر هغه وروسته شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې په هغو ویډیوګانو کې چې په 2019 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې د رژیم ضد مظاهرو له جریان اخیستل شوی، لیدل کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونه عمدن مظاهره چیان وژني او هغوی زخمي کوي. د دې ویډیوګانو خپرېدو په نړۍ کې غوغا جوړ کړه. د افی نړیوال سازمان لیکلي چې په قربانیانو کې حتی تر 10 کلن پورې ماشومان شامل دي. د دې سازمان په لیکنه مظاهره چیان او حتی هغه کسان چې د مظاهرو په شاوخوا کې لیدل شوي نیول شوي دي. هغه کسان چې په مظاهرو کې زخمیان شوي له روغتونونو توقیف شوي دي. د بشري حقونو مدافعان چې د دې کسانو د حق غوښتنه کوله او د اقلیت ډلو استازي، ژورنالیستان او حتی هغه کسان هم نیول شوي چې په مظاهرو کې د خپلو وژل شوو عزیزانو د فاتحې او جنازې لپاره راټول شوي وو. د سازمان لیکلي چې د ایران استخباراتو، پولیسو، امنیتي ځواکونو او د محبسونو چارواکو د قاضیانو او څارنوالانو سره لاس یو کړی او پر بشري حقونو د سختو تیریو یو سلسله یې سرته رسولې ده. د افی نړیوال سازمان په دې نوي راپور کې ویلي چې زندانیان په زور په جرم اقرار ته مجبور شوي او له هغوی د اعتراف د اخیستلو لپاره په اعدام ویرول شوي، واټر بورډ یا په اوبو شکنجه شوي، جنسي زور زیاتی ورسره شوی، په زور د کیمیاوي موادو استعمال ته مجبور شوی او له دوا او نورو سی خدماتو محروم شوی دي. د افی په نړیوال سازمان کې د شمالي افریقا او منځني ختیځ د برخې مرستیالي مشري دینا التحوی ویلي چې په ایران کې د مظاهرو له جریانه په خبرو شو ویډیوګانو کې وضعیت نړیوالو ته ټکان ورکړ.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگاه تاسو پرم. فرشته جان خیر اغلاست.
سلام نوري صاحب، خسته نباشین و شام شما بخیر.